سهار لس بجی شوی احمد شیبریم دا ازادي راډیو د دې صد د خبرونې د اوریدونکو هرکلی کوم. په تخنیکي برخه کې شمشاد زدران را سره مرستندوی دی. دا خبرونه چې په منځنۍ څپه 12.5 پرول افغانستان کې خپریږي په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې نیولی شي. تر خبرونو وروسته په کابل کې د تیر شپې د بریدونو په اړه تازه معلومات ترکو. خبرونه ناجیه صافی اوروي.
په کابل کې د پولیسو له اکاډمۍ سره ځان وژون کې برید لږ تر لږه شل افغان محصلان وژل. امریکایي قاضیانو په افغانستان کې د نیول شوي روسي شخص د برخلیک د څرګندولو لپاره کار پیل کړ او د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو غږ هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استفادې لپاره د څېړنو لپاره جوړ شوی. د خبرونو تفصیل. په کابل کې تیر ماښام د پولیسو له اکاډمۍ سره ځان وژون کې برید لږ تر لږه شل افغان محصلان وژل. دا چاودنه هغه مهال وشوه چې یو تن د محصلانو جامې پر تن وې د پولیسو اکاډمۍ سره چاودنه وکړه. تر دې مخکې وړ مشپه د کابل په شاه شهید سیمه کې یوه بله چاودنه وشوه چې 15 تنه یې ووژل او شاوخوا 240 تنه یې ټپیان کړل. د شاه شهید د چاودنې مسؤلیت طالبانو په غاړه نه دی اخیستی خو د پولیسو له اکاډمۍ سره د شوې چاودنې مسؤلیت یې ومانه. تېره ورځ د کابل له هوایي ډګر سره نږدې هم چاودنه وشوه او د دې پیښې د دقیقو تلفاتو په اړه راپورونه نه دي ورکړ شوي. امریکایي قاضیانو پرون په افغانستان کې د نیول شوي روسي شخص د برخلیک د څرګندولو لپاره کار پیل کړ. ریوټرز خبري اژانس وایي دا اول ځل دی چې په افغانستان کې د پوز یو زندانی د امریکا په یو فدرالي محکمه کې محکمه کیږي. اریک حمیدالدین د پخواني شوروي ځواکونو د ټانک قومندان و. سرنوالانو پر هغه په 15 مواردو کې جنایي تورونه لګولي چې که ثابت شي په عمر قید محکومېدلی شي. اریک حمیدالدین د وسلوالو طالبانو د ملاتړ لپاره د موادو په برابرولو تورن دی. پر د تور لګېدلی چې په 2009 میلادي کال کې په خوست کې د افغان سرحدي ځواکونو په یوه پوسته په حمله کې له وسلوالو طالبانو سره مرسته کړې ده. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 2.8 افغانۍ 8 پوله، یو اروپایي یورو 8.8 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ 15 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ 30 پوله او زر پاکستاني کلداري 598 افغانۍ. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازه سمانتا پاور وایي د امریکا متحده ایالاتونه هغه راپورونه څېړي چې وایي د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب د قدس څانګې قومندان په وروستیو کې د ملګرو ملتونو د بندیز سربیره روسیې ته سفر کړی. ایراني چارواکو ریوټرز اژانس ته ویلي چې تورن جنرال قاسم سلیمانی د تېرې میاشتې په وروستیو کې په مسکو کې له روسي چارواکو سره کتلي او له هغوی سره یې د S-300 توغندیو په اړه خبرې کړي دي ایران ته یې ورکړي. فاکس خبري اژانس خبر ورکوي چې سلیمانی د روسیې له ولسمشر ولادمیر پوتین سره کتلی دي. کرملین دا راپور ردوي خو ریوټرز اژانس وایي چې د امریکا امنیتي سرچینې د دې غونډې تایید کوي. پاور وایي د ملګرو ملتونو د بندیز له مخې ټول هیوادونه باید د ایران دغه جنرال ته اجازه ورنه کړي چې د دوی خاورې ته داخل شي او یوازې په هغه حالت کې اجازه ممکنه ده چې امنیت شورا پریکړه ورکړي. د سپاهي پاسداران انقلاب د قدس ډله تروریستي ډله بلل شوې ده او سلیمانی له 2009 میلادي کال راهیسې د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دی. سپینې ماڼۍ خواشیني څرګنده کړې چې په کانګرس کې لوی دیموکرات چک شومر د ایران د اټومي موافقې پر خلاف رای ورکړه خو دا کار د حیرانۍ وړ نه دی ګڼلی. د نیویارک د سناتور چک شومر چې د متحده ایالاتونو په سنا کې د یهودانو له سترو ملاتړ کوونکو څخه دی د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د ایران د اټومي موافقې د ردولو لپاره به رای ورکړي. کانګرس به راتلونکې میاشت د ایران او د نړۍ د شپږو وړو هیوادونو د موافقې په اړه رایه واچوي. د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې د ډیموکرات ګوند مهم غړي الیوت انګل هم دی موافقې ته د منفي رایه ورکولو اعلان کړی. خو د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنس پرون وویل چې د کانګرس لږ تر لږه 12 غړي ویلي دي چې له ایران سره له شوي تړونه راضي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو غږ هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استفادې په اړه د څېړنې لپاره جوړ شوی. د پریکړه لیک هدف د هغو کسانو مندل او محاکمه کول دي چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو حملې کړې دي. د پریکړه لیک په طرحه کې پرون د امریکا د متحده ایالاتونو او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو جان کیری او سرګی لاوروف موافقه وکړه. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي سمانتا پاور په دې اړه وویل:
Today the UN Security Council has taken another step
موږ باید د نن په څیر باید هم بیا هم متحد اوسو څو د سوریې د شخړو لپاره ژر تر ژره سیاسي حل لاره پیدا
کړو.
د امنیت شورا پریکړه لیک غوښتنه کوي چې د ملګرو ملتونو یو پلاوي ته په سوریه کې د کیمیاوي ګاز د حملو په اړه د څېړنې مسؤلیت وسپارل شي. او د عراق د شیعو لوی مشر آیت الله علی السیستانی د دې هیواد پر صدر اعظم غږ وکړ چې د اداري فساد ته د اوسپنې څوک ورکړي. علی السیستانی پرون وویل چې صدر اعظم حیدر العبادی باید د اداري فساد پر ضد زیات کار وکړي. د عراق په مرکز بغداد او لوی ښار بصره کې پرون په زرهاو کسانو د اداري فساد پر ضد لاریونونه وکړل. د عراق صدر اعظم پر خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې د آیت الله علی السیستانی د لارښوونې په رڼا کې به فعالیت کوي او ژمنه یې کړې چې د اداري فساد پر ضد د مبارزې یو هر اړخیز پلان به اعلان کړي. صدر اعظم العبادی له سیاسي کړیو وغوښتل چې د اصلاحاتو په عملي کولو کې مرسته ورسره وکړي. په عراق کې هوا ډېره ګرمه ده. د سانتیګرید 50 درجو ته په ځینو برخو کې هوا رسېدلې ده او د برېښنا پرچوي خلک په غوسه کړي دي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام په کابل کې د تېرې شپې د چاودنو په اړه تازه ترلاسه شوي معلومات درکوو. څرنګه سر په سر په کابل کې چاودنې وشوې؟ د پوځي چارو د څېړونکي جنرال امرخیل نظر مو اخیسته.
لپاره مې دي چې هغه څوک چې د په ځای ناستې ده د کابل حکومت او نور جر نوی تروخي چې طالبان یو دي، طالبان پر قوت کې دي.
یوه پخواني جهادي مشر طالبانو ته بلنه ورکړه چې سولې ته غاړه کېږدي.
به عوض ازی که لج کنیم و به جای بافشاری کنیم، بیاییم با ملت خود بشینیم، راجع با آینده ملکتان یک جای فکر کنیم.
د عبدالرب رسول سیاف د سرګندونو سربیره مو په دې خپرونه کې د پکتیکا د مرکز د پراختیا له یوه پروګرام خبرو.
موږ وایو انشاءالله په نږدې وخت کې به څلور شپېته مارکیټونه تجارتي توضیح کوو، په خلکو باندې غږ کوو، بېرته زره خپل عرضې ښاروالۍ ته راوړي.
روغتیا د ژوند شتمني پروګرام هم لرو.
د مور په شیدو تغذیه دا یو الهي تحفه ده او د ماشومانو لپاره د ژوند تر ټولو مهمه او اساسي برخه جوړوي.
په کابل کې تیر ماښام د پولیسو له اکاډمي سره ځان وژونکی برید وشو او تیر شپه د کابل له هوایي ډګر سره نږدې هم چاودنه وشوه. د دغو پیښو په اړه د ازادي راډیو خبریال اسدالله الدین له کابل په ټلیفون راسره دی. لودین صاحب، افغان چارواکو د دې پیښو په اړه څه ویلي دي؟
ډیره مننه شبر صاحب. که څه هم تر اوسه د کورنیو چارو وزارت او د غرض امنی قومندانۍ په دې اړه کره معلومات رسنیو سره نه دي شریک کړي، خو وروستي معلومات دا ښیي چې د کابل د تېرې شپې په حملو کې تلفات اوخت دي. ویل کېږي چې د پولیسو د اکاډمۍ مخې ته کومه انتحاري حمله چې شوې، په هغې حمله کې 25 افغان محصلین چې د پولیسو زده کړې کولې وژل شوي دي او دغه راز یو شمېر نورې ټپیان شوي دي. د قصبې د سیمې په حمله کې هلته بیا ناټو ویلي چې د دوی یو سرتېری پکې وژل شوی دی او دوه حمله کوونکي په دې حمله کې وژل شوي دي. څو شېبې وړاندې موږ په دې اړه د کورنیو چارو وزارت او امنیې قمانداري نظرونه وپوښتل. امنیې قمانداري ویل چې په دې اړه دوی د خبرو کولو اجازه نه لري او باید رسنۍ د کورنیو چارو وزارت خبرپانه ته منتظر شي چې په دې اړه غوښ خبرپانه ورکوي، خو لا هم تر اوسه د کورنۍ چارو وزارت مسؤلین یا مطبوعاتي مسؤلین ټلیفون نه ځوابوي او وایي چې په دې اړه به وروسته خبرپانه ورکوي، خو خبرپانه درک هم تر اوسه نه دی معلوم. دا دوه حملې په کابل کې څو ساعته وروسته له هغې حملې کېږي چې د شاه شهید په سیمه کې وشوه، او نږدې د ټول کابل ښار اوسیدونکي د شپې له خوبه راپاڅول او کابل ښار ته یې لړزه ورکړه. د شاه شهید سیمې په حمله کې 14 کسان وژل شوي او د 400 په شاوخوا کې نور ټپیان دي. پرون د
ولسمشر
اشرف غنی او
بله او بخشی تاسو ټپیانو ته اشاره وکړه، د دې له خطر سره د شاه شهید پیښه د ټپیانو په اړه هم په اول کې دا خبر خپور شو چې 400 دي، بیا وروسته امنیتي چارواکو ویل چې تر 300 کم کسان ټپیان شوي دي، او اوس تاسو ویل چې د مړیو شمیر 400 ته رسیدلی دی. دا تازه ارقام دي د مړیو په برخه کې؟
بله، د شاه شهید سیمې د مړو ارقام همدا دی، اما د ټپیانو په اړه باندې کوم ارقام چې پرون حکومت ورکړ چې د 200 په شاوخوا کې دي، هغه بیا د شفاخانو یا د روغتونونو مسؤلینو چې له رسنیو سره خبرې کړي، هغه کوم ارقام چې رسنۍ له روغتونونو څخه ترلاسه کړي، تقریبا 400 په شاوخوا کې ټپیان روغتونونو ته تللي دي. البته په دو کې داسې ټپیان هم شته چې ډېر سطحي دي، خو د اما سطحي ټپ لپاره هم روغتون ته تللي او په سهار کې ارقام و، اما وروسته ممکن چې ارقام کم شوي دي، هغه ټپیان له روغتون نه رخصت شوي، همدا علت و چې ارقام هم کم وښودل شول. ولسمشر اشرف غني چې پرون د ټپیانو د درملنې د عیادت لپاره روغتونونو ته تللي و، هلته یې وویل چې دا ډول حملې چې په کابل کې کېږي او یا هم د شاه شهید حمله په ځانګړې توګه، دا د دې سرګندوی کوي چې وسلوالو مخالفینو د جګړې په ډګر کې ماته خوړلې او غواړي چې اوس په دې ډول حملو سره د خلکو پام بل لور ته واړوي. او دغه راز د ولسمشر ویان پرون د خبریالانو سره په خبرو کې ویل چې د وسلوال مخالفینو هدف له دې حملې څخه دا دی چې د دوی ترمنځ اوس مخالفتونه زیات شوي او غواړي چې په دې ډول حملو سره د خلکو توجه د دوی له مخالفتونو څخه بل لور ته واړوي. خو د کابل د شاه شهید سیمې د زورورې حملې او خونړۍ حملې مسؤلیت روسه چا په غاړه نه دی اخیستی، دا هم هغه څه دی چې خلکو ته پوښتنې راولاړې کړي دي. خلک او د ملي شورا غړي وایي که دغه حمله هر چا کړې وي باید مسؤلیت واخلي، او که وسلوال طالبان په دې حمله کې لاس نه لري باید هم دا موضوع هم روښانه کړي. خو دا ټول هغه څه دي چې وروسته به د ورځې په ترڅ کې معلومه شي چې د افغانستان امنیتي مسؤلین د دغو حملو په اړه څه غبرګون ښیي او په دې اړه څه وایي.
لودین صاحب، مخکې تاسو دې ته اشاره کوله چې بیا ما ستاسو خبره قطع کړه چې ولسمشر د شاه شهید سیمې ته ورغلی دی، څرنګه دا د شاه شهید سیمه کې چې کومه چاودنه شوې وه، دا چاودنه درنه وه، په هغه سیمه کې اوس خلک تګ راتګ کولی شي که نه؟ امنیتي مسؤولانو لا هم سیمه بنده کړې ده ځکه چې ولسمشر د تحقیقاتو امر کړی.
بله، د شاه شهید سیمې چاودنه په رسنیو کې داسې راغلي چې دغه ډول درنه چاودنه په 13-15 کلونو کې په کابل کې ساری نه لري. دې حملې ډېر تخریبات کړي دي، ډېر مارکیټونه کورونه په سیمه کې نړولي دي، او هغه ځای چې د حملې و هلته ډېر ځای ژور شوی دی. پرون د ملي امنیت شورا سلاکار حنیف اتمر د پېښې سیمې ته ورغی او دغه راز راپور نه وایي چې تېره شپه ولسمشر اشرف غني هم د دې پېښې سیمې ته ورغی او هغه کوم تخریبات چې شوي و د دې حملې له امله هغه تخریبات له نږدې وکتل. اوس ساحه آرامه ده، سهار لخوا د کابل ښار فضا نسبتا آرامه ښکارېدله، د خلکو ګڼه ګوڼه د نورو ورځو په پرتله یو څه کمه وه، خو په ښار کې بیروبار د دې لپاره و چې پولیسو په هر پوسټه کې او هر چک پوینټ کې موټر تلاشي کول، او هغه لوی موټر یا بربري موټر چې له دې وړاندې به د ورځې لخوا هم کله ناکله په ښار کې لیدل کېدل، هغوی ته د راتګ اجازه ښار ته نه ورکول کېږي، او هغه ښار ته په نږدې فاصله کې د پولیسو لخوا درول شوي دي.
اسدالله لودین، مننه. په کابل کې صرف سر چاودنو په لسګونو کسان وژلې دي او د سلګونو کسان یې ټپیان کړي دي، دا بریدونه څرنګه صرف سر شوي دي؟ د پوځي چارو له څېړونکي جنرال عتیق الله امرخیل څخه مې دا پوښتنه وکړه.
کله چې طالبانو مشر اعلان وکړ چې هغه مستوی دی په پاکستان کې، لپاره دې دي چې هغه څوک چې د په ځای ناست دی هغه خپله ضربه وښي، هغه خپلو نورو ملګرو ته وښيي چې دی وړتیا دي لري، او په څنګ دې دي چې د کابل حکومت او نورې نوې تور وښيي چې طالبان یو دي، طالبان پر قوت کې دي، طالبان کولی شي په هر ځای کې خپلې حملو ته دوام ورکړي، ځکه چې خپله خپله همدا تر محمد منصور هم ویلي وو. نو په حساب د دې باندې دوی دغه پلان ډېر دقیق جوړ کړی او ډېر دقیق په څنګ دي کې یوه خبره بله هم ډېره مهمه ده، هغه دغه ده چې د دې مونږ چارواکي متاسفانه کله چې یو وخت زیات حملات ونه شي او بریدګر کابل ته داخل نه شي، نو دوی په دې فکر شي چې نور د غوډو وړتیا نه شه، دوی هغه هزارات کم شي. په دې خاطر باندې دغه د وظیفې سهلنګاري، دغه په وظیفه کې بې تفاوتي، دغه د دې په نامه باندې چې نور د دې وړتیا
جنرال صاحب امرخیل، تاسو ویل چې د وظیفې غفلت هم شاید د دې باعث شي چې داسې چاودنې وشي. فکر نه کوي چې دغسې یو چاودنه لکه چې په شاه شهید کې وشوه چې ډېر انفجاري مواد پکې یو ځای شوي وو په یوې لارۍ کې، دغسې یو برید د یوې ورځې کار نه دی، ممکن په اونیو او حتی میاشتو کې د دې لپاره تیاری نیول شوی وي؟
بالکل، دا خبره دقیقه ده. دغه تیاری خو بیا په داخل د افغانستان کې نه دی نیول شوی، او رښتیا هم د دې خبره بالکل تاییدوم چې ترهګر یا بریدګر یا موږ څه یو په اصطلاح باندې نظامي باندې دغو ته چریکي حملات وایي، دوی ډېر ښه یو شی محاسبه کوي وخت و زمانو. په څنګ دي کې داسې امکانات هم ډېر شته چې دوی خپل اشخاص او افراد لري، په دروازو کې لري، په امنیتي قوتونو کې لري، په خپله دولت کې لري، چې د دې دپاره کومک کوي. متاسفانه یوه مسله بله هم ډېره مشکل ده، دغه موټر چې مثلا په لارۍ دي یا مثلا باربري موټر دي، دا له کابله بیرون ساتل کېږي د شپې په اتو بجو دوی ته یو دم حرکت ورکوي، چې دا یو ډېره لویه نقیصه ده، ځکه هلته نه تلاشي کېږي نه بیا دغه نه مراقبت کېږي. مثلا یو نیم سل موټر یو دم کابل ته له هرې دروازې نه داخلېږي.
جنرال صاحب امرخیل، که یو سیاسي سوال وکم، تیره ورځ د طالبانو یو مسول ملا عبدالمنان نیازی ازادي راډیو ته وویل چې دغه حمله دوی نه ده کړې، د شاشې پیشته اشاره وکړه، او حتی هغه دا خبر هم وکړه چې دا کسان باید محاکمه شي، او دا یو د ده په وینا دا یو بزدلانه برید دی. خو بل لور ته چې بیا د پولیسو په اکاډمي باندې حمله وشوه، دستي طالبانو ځینو رسنیو ته، پاکستاني رسنیو ته وویل چې دا حمله دوی کړې ده، څرنګه آیا دا د طالبانو دننه د اختلافاتو مسله ده چې یوه ډله غواړي چې حملې وکړي او بله ډله غواړي چې حملې ونه کړي، او کنه تر شا یې بله خبره ده؟
تر شا خو یوه خبره د نیازي له خبرې زه داسې برداشت کوم چې هغه دا پړه په داعش اچوي، هغه دا پړه خپل ځان لري کوي، هغه یې په داعش باندې اچوي، ځکه دوی داسې حمله نه کوي د دوی آن باندې چې ملکي خلک ووژل شي، دا کار په داعش باندې اچوي. اما دویمه حمله چې دوی په ځان باندې ده، دا معنی دا مسئله په ځان باندې هغه ده چې موږ په دغه مراکز په نظامي مراکز باندې حملې کوو.
دومه حمله خو په نظامي مرکز نه ده شوې، د محصلینو په مرکز شوې.
پولیس نه، پولیس اکاډمي ده، اکاډمي د پولیس په نظامي مرکز ده، هغه ته موږ دغه نه سوې ده اشاره ووایي چې دا ملکي ده، پولیس به امنیتي قوتونه دي.
امرخیل صاحب، بیرته یوې پوځي مسلې ته راوګرځم. په دې تیرو تقریبا دوه کلونو کې چې د افغانستان دننه له دې چاودنو پرته هر ځای طالبانو حملې کړې دي، مثلا تیره شپه د قصبې په سیمه کې برید وکړ، که څه هم له بهرنیو ځواکونو سره یې نښته کړې وه، لیکن بیا هم د دوی حملې افغان ځواکونو نسبت پخوا ته ډېر ژر نه شنډوي؟ یعنې افغان ځواکونه یو څه پیاوړي شوي دي او که څرنګه؟
په دې کې خو هېڅ شک نشته چې افغان ځواکونو اوس تجربه حاصله کړې. په ټولو مسایلو کې دوه شی ډېر مهم دي، یو ښه تعلیم او تربیه، یعنې ښه ښوونه او روزنه، بل د تجربې جګړې تجربه. په دې ځای کې زه اوس دغه نه لرم، تردید نه لرم، ځکه زموږ قومندانان اکثر قومندانان زموږ ده، دوی د جګړې تجربه هم حاصله کړې ده، دوی جګړه هم کړې ده، او دوی دښمن هم پېژندلی ده. ولې په تعصب سره یو مسله بله هم شته، هغه دغه ده چې د دغه بنانامه د دې ټولو پیاوړتیا او چې دلته شته، یو تعداد اشخاص او افراد ډېر ضعیف دي، یعنې د لیډرشپ یو تعداد اشخاص ډېر ضعیف دی. هغه اشخاص او افراد چې په فرمایش دي ورته راغلي، یا په فرمایش پولیسو ته راغلي، یا امنیت ته راغلي، چې هغه په خپله اصولو پورې تړاو نه لري، بلکې په اشخاصو افرادو پورې تړاو لري. دغه اشخاص ضعیف اشخاص دي، دښمن همیشه له ضعف نه استفاده کوي. دوی هم دښمن هم د ښه تجربه لري، دښمن په هم شناخت لري. اوس یارلس کاله یې جګړه کړې ده، حتی امکان لري چې د اردو اکثر افسران دوی په نامه هم وپېژني. د دوی ټول کردار، د دوی ټول رفتار او د دوی ټول دغه بېتفاوتي هم دوی ته معلومه وي. دا مسلې هم په مابین کې شته.
جنرال صاحب عتیق الله امرخیل کور وده.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
ازادي رادیو په منځني سپد ولش پښنه په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې نیولای شي. کابل ورځپاڼه هم د کابل وروستیو 14 ته اشاره کړې دي او دغه موضوع یې څېړلې ده. اسدالله لورین دغه چاپی خبرونه ته کتنه کوي.
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د شاه شهید سیمې د موټر بم حملې په اړه خبرګونونو او روسي امنیتي وضعیت ته ځانګړې کړې دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼه خپل سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې په کابل کې وروستۍ وحشت د آی اس آی ځانګړې پیغام. په سرمقاله کې راغلي چې د حملې ته له وحشت پرته بل نوم نشي ورکولی او په داسې حال کې کیږي چې د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو راپور نه ورکول کیږي. د سرمقالې لیکوال ویلي د دې حملې هدف دا دی چې د طالبانو ترمنځ له اختلافاتو څخه د خلکو نظر بل لور ته واړوي. د ورځپاڼې په باور د پاکستان آی اس آی له دې حملې څخه دا پیغام افغان حکومت ته ورکوي چې طالبان لا هم د دوی په لاس کې دي او دوی نه غواړي چې افغانستان کې امن راشي. اطلاعات روز ورځپاڼې بیا په خپل سرمقاله کې لیکلي چې وروستیو امنیتي پیښو او د شاه شهید د سیمې موټر بم حملې له خلکو نه د سولې د ټینګښت هیلې اخیستې دي. په سرمقاله کې راغلي چې له دې ټولو بدمرغیو سره سره لا هم د ملي وحدت حکومت مشران سولې ته په تمه دي. سرمقاله لیکونکي ویلي چې خلک هر ورځ توکل په خدای له کوره راوځي او حکومت بیا پاکستان ته د سولې لاسونه غځولي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا د کابل د حملې په اړه لیکلي چې دا موټر بم چاودنه دومره درانه و چې په تیرو 15 کلونو کې په کابل کې ساری نه لیدل کیږي. په مطلب کې راغلي چې په حمله کې 15 کسان وژل شوي، د 400 په شاوخوا کې ټپیان دي او خلکو ته ګڼ مالی زیانونه اړولې دي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د شاه شهید د سیمې روسي حمله د جګړې په ډګر کې د وسلوالو مخالفینو د ماتې څرګندوي کوي. په سرمقاله کې راغلي د حملې وخودل چې د هیواد دښمنان بل کوم هدف نه لري او یوازې د خلکو وژلو او زبرولو ته دوام ورکوي. ورځپاڼې لیکلي چې د کابل د دې او د هیواد په کچه د لسګونو نورو حملو تر شا د سیمې استخبارات لاس لري. سرمقاله لیکونکي سپارښتنه کړي چې حکومت د سولې د ټینګښت د هڅو ترڅنګ باید د دې ډول پیښو عاملین مجازات او د دې پیښو د پلان سرچینه پیدا کړي.
پخوانی جهادي مشر او د افغانستان د اسلامي دعوت ګوند رئیس عبدالرب رسول سیف له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې له جګړو لاس په سر شي او د ده په وینا له افغان ملت سره یو ځای شي. ښاغلی سیف دا خبرې د جمعې په ورځ په کابل کې بې خبري غونډې ته وکړې. نوموړي همدارس له حکومت وغوښتل چې د امنیت تامین او د اداري فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې ډېره پاملرنه وکړي. سفی الله ثانیزی د سیاف دری غښتنو پاړه چې طالبانو ته د سولې بلنه ورکړې ده تفصیل وړاندې کوي.
پخوانی جهادي رهبر عبدالرب رسول سیاف اوسنی وخت له نظام سره د طالبانو د یو ځای کېدو ښه فرصت بولي. ښاغلی سیاف د جمعې پرس په کابل کې په یو خبري غونډه کې په طالبانو غږ وکړ چې دا یو طلایي چانس دی د دې ډلې لپاره چې له افغان ملت سره یو ځای شي او له جګړو لاس واخلي. نوموړي وویل که دا ډله لا هم په خپلو مخالفتونو روانه وي، د افغان ملت پر وړاندې به د هغوی بغاوت او تجاوز په ګوته کوي. زه له همدې مایکه ورباندې غږ کوم چې همدا یو مناسب فرصت او تلای چانس دی درته. هسې هم ترمنځ درز او اختلاف رامنځته شوی دی. د دې له ځایه چې ضد وکړئ او په خپل بغاوت ټینګار وکړئ، راشئ سره کښېنئ، د ملت په اړه یو فکر وکړئ او دا ملت له دې دربدر حالته
وژغورئ.
ښاغلی سیاف د ملا عمر په مشرۍ امارت غیر شرعي وباله او ویل چې د هغه تر مړینې وروسته اوس د ملا اختر محمد منصور امارت هم شرعي او اسلامي اساس نه لري. نوموړي د طالبانو د مخکني مشر ملا عمر د مړینې پیښې ته په اشاره وویل چې هغه دوه کاله مخکې وژل شوی او په دغو دوو کلونو کې وسلوال طالبان د پردیو لخوا رهبري کېدل. دا سرګندونې په داسې حال کې کېږي چې په دې وروستیو کې د ملا عمر د مړینې تر خبر وروسته د سولې کېدونکې خبرې تر نامعلوم وخت وځنډېدې. له دې مخکې د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم ویلي و چې طالبان باید د افغان حکومت د سولې پرانیستې دروازې یو طلایي فرصت وبولي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لیونه.
د سهار لو د ماشام ترو پوری بیا په منځنۍ سپد ولش پښنمې په ټول افغانستان کې ازادي رادیو اوریدل شي. د ازادي رادیو په روانه خبرونه کې وړاندې په نړیوالو موضوعاتو کې دا موضوع لروسي آذربایجاني خبریال، البته ازادي رادیو ته دا کورنۍ موضوع ده. آذربایجاني خبریال خدیجه اسماعیلو پرون په باکو کې محکمې ته حاضر شوه. د ازادي رادیو د ازري څنګ د دې خبریال د محکمې په ترڅ کې د څرګندونو جزئیات په خبرونه کې اوریدل شي. خو اوس یو روغتیایي مطلب لرو. د کابل یو شمېر اوسیدونکي د ښار په بیلابیلو برخو کې د لابراتوارونو له ناسم تشخیص څخه شکایت کوي. دوی وایي چې په هیواد کې ناسم تشخیص د دې سبب شوی دی چې یو شمېر افغانان نورو هیوادو ته په لوړ لګښت د درملنې لپاره سفر وکړي. په عین حال کې د افغانستان د روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز ازادي راډیو ته وویل چې د دوی جدي څارنه پیل شوې او ډېر ژر به هغه روغتیایي مرکزونه وتړل شي چې ناسم تشخیص کوي. په دې اړه تفصیل د ناجی صاپی په راپور کې.
په داسې حال کې چې په کابل ښار کې لسګونه تشخیصي لابراتوارونه فعالیت کوي، خو خلک د ناروغیو په تشخیص او درملنه کې له جدي ستونزو سره مخامخ دي. کابل ښاریان وایي چې د ځینو ډاکټرانو او لابراتوارونو د ناسم تشخیص له امله د دې پر ځای چې یو ناروغ جوړ شي ستونزې لا زیاتېږي. د کابل یوه اوسیدونکي حسنا وایي چې د ناسم تشخیص له وجې له سختو ستونزو سره مخ شوې ده.
ما خودم اصلا مریض بودم، د شفاخانه بودم، به خاطر می
خپل ناروغ وم، د ناروغي د تشخیص لپاره ډاکټر ته تللی وم، اپنډکس وم، خو دلته ډاکټرانو نشوای کړای چې تشخیص کړي. حالت می ډیر زیات خراب شوی و. باور وکړی بل اخر زه مجبور شوم چې پاکستان ته ولاړ شم. کله چې پاکستان ته لاړم ډاکټرانو راته وویل چې د اپنډکس ناروغي درته پیدا شوی، عملیات شوم، اوس شکر دی ښه صحت لرم.
سربیره پر دوی د هیواد په ولایتونو او لویو ښارونو کې هم ګڼ شمیر خلک ورته شکایتونه لري. ظفر هم د لابراتوارونو له تشخیصه بده تجربه لري. د خپل کیسه داسې وکړه.
زما پلار چې د 15 کالو راهي په یوه دوامدار ناروغۍ باندې اخته دی، څو ځل مو دلته د علاج لپاره بولې خو کومه نتیجه ور نه کړله. بالاخره دې ته اړ ایستل شو چې لاړ شو او هندوستان ته. چېرته دغه سهولتونه په افغانستان کې دننه وینو، موږ هیڅکله د دې ته نه مجبوریږو چې نورو ګاونډیو هیوادونو ته لاړ شو او هلته خپله درمل.
دوی وایي چې ډېر ځلې مجبوریږي چې ډېرې پیسې ولګوي او خپل ناروغ ګاونډیو هیوادونو ته ورسوي. ځینې ډاکټران دا نیمګړتیا مني او هیله کویشه روغتیایي چارې مسلکی کسان پر مخ بوزي. ډاکټر شفیع یوسفزی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
لابراتوار مهم اساسي رول لوبي په طب کې. فلم زما په لاس کې دا یو ټیسټ دی، په یو لابراتوار کې ټیسټ وکي یو رزلټ وي، په بعضي لابراتوار کې اما کا ټیسټ وي هغه بل، نو چې هغه لابراتوار رزلټ ورته غلط ورکي نو خاتمن مریض بیړه ختم شو، خراب شو. مخنیوي دا دی چې باید وزارت دا فرض چې باید دلته خپل قوانین ورته ولیږي هغه کنټرول وکړي.
د لابراتوارونو مسولین هم پر دغه ستونزو سترګې نه پټوي او وایي علت دا دی چې د لابراتوارونو مسولین د لګو تنخواګانو په بدل کې له غیر مسلکي کسانو کار اخلي. په افغانستان کې د ناروغیو د نه درملنې بل لامل د ناسمو دارو درملو په قاچاقي توګه راتګ بلل کېږي. په کابل کې د مومن لابراتوار عمومي مسول حکمت الله ازادي رادیو ته وویل چې اوس هم یو شمېر لابراتوارونه په معیاري ستاندرد کار نه کوي.
بعضي لابراتوارونه چې هغه په ستاندرد برابر نه دي، باید وزارت ستمه د کې خپل بلسي جدي ونیسي او له امنیتي ارګانونو موږ نه تقاضا راسي هغو باید د قاچاقي دوا او قاچاقي درمل نه مخنیوی وکړي.
له بلې خوا د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هم دا مني چې یو شمېر لابراتوارونو کې ناسم تشخیص کیږي. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز ازادي رادیو ته وویل ډېر ژر به هغو صحي مرکزونو او لابراتوارونو دروازې وتړل شي چې په ناسم ډول تشخیص کوي.
بدون شک وختي کې ادعا میکنیم چې ارزښت خدمات صحي د افغانستان په شکل معیاري
برمرده. له شک پرته کله چې موږ ادعا کوو چې په افغانستان کې صحي خدمات په معیاري شکل خلکو ته نه رسیږي، علت همدا دی چې تشخیص معیاري نه دی. خو زه خپلو هیوادوالو ته ډاډ ورکوم چې ډیر ژر به د روغتیایي مرکزونو خدمات معیاري کیږي. زموږ څارنه جدي روانه ده. په نږدې ورځو کې به تاسې شاید واوسئ چې یو شمېر صحي مرکزونه او لابراتوارونه چې خلکو ته سم تشخیص نه کوي او ښه خدمات نه وړاندې کوي هغوی به تړل کیږي او شمېر به یې هم
کمیږي.
د عامه روغتیا وزارت په داسې حال کې د لابراتوارونو د معیاري کېدو خبر ورکوي چې اوس مهال د ناسم تشخیص له امله ډېری خلک خپل ناروغان له افغانستانه د باندې هند، پاکستان او ځینو نورو هیوادونو ته بیایي چې ډېرې پیسې لګوي او د بېلابېلو ستونزو سره مخ کېږي. د چارو څېړونکي سپارښتنه کوي چې روغتیا وزارت باید تر هر څه مخکې د درملو کیفیت او لوړو معیاري خدمتونو ته ډېر پام وکړي.
دا ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې یو بل روغتیایي مطلب هم لرو. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام چې په هغه کې متخصص ډاکټر د مور د شیدو پر اهمیت شخیدلی.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او مرکې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ازادي راډیو ډاٹ کام.
لسنیمه بجې شوې. لنډ خبرونه له ناجي صافي څخه.
په کابل کې تیر ماښام د پولیسو له اکاډمۍ سره ځان وژون کې برید لږ تر لږه شل افغان محصلان ووژل. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازه سمانتا پاور وایي د امریکا متحده ایالتونه هغه راپورونه څېړي چې وایي د ایران د سپاهي پازدران انقلاب د قدس څانګې قمندان په وروستیو کې د ملګرو ملتونو د بندیز سربېره روسیې ته سفر کړی. سپینی مړۍ خواشینی څرګنده کړې چې په کانګرس کې لوی ډیموکرات چک شومر د ایران د اټومي پر موافقې پر خلاف رای ورکړه، خو دا کاري د حیرانۍ وړ نه دی ګڼلی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استفادې په اړه د څېړنې لپاره جوړ شوی. او د عراق د شیو لوی مشر آیت الله علي السستاني د دې هیواد پر صدر اعظم غږ وکړ چې اداري فساد ته د اوسپنې سوک ورکړي.
د پکتیکا ولایت د ښاروالي ریاست چارواکي وایي په نږدې راتلونکي کې به د ښار د پراختیا او تنظیم لپاره د سوداګرۍ د څلور شپېته مارکیټونو د جوړولو لپاره ځمکه وویشي. لسیمې نجیب الله خیل راپور لري.
د پکتیکا د ښاروالۍ چارواکي وایي چې د ښار د پراختیا او په یاد ولایت کې د سوداګریزې پرمختیا لپاره به په نږدې راتلونکي کې د څلور شپېته سوداګریزو مارکیټونو لپاره ځمکې وویشي. د پکتیکا ښاروال سید عبیدالله سعادت وویل چې د خرنې ښار نوی دی او په پیل کې د لږ شمېر خلکو لپاره طرحه او پلان شوی و، خو د ښار د انکشاف اړتیاو ته په کتو یاد اداره په پام کې لري چې نوي سوداګریز مارکیټونه سوداګرو ته وویشي.
لله الحمد موږ ان شاء الله په نږدې وخت کې به څلور شپېته مارکیټونه تجارتي هم توضیح کوو، په خلکو باندې غږ کوو، بېرته زر خپل عرضې ښاروالۍ ته راوړي. هغه اشخاص افراد چې د پلانونو مخنیوی کوي او په مرکز کې ځي او د بعضې د اداراتو او د بعضې افراد اشخاص شکایت کوي، دا ولایت څلور نفر پنځه نفر باندې محدود نده.
پکتیکا ښاروال زیاتوي چې ښاروالي هم د ښار د ځینو نویو جادو سړکونو، څلورلارو، ګلدارونو او تفریحي پارکونو د جوړولو پلان لري چې په عملي کولو سره به شرنه په بشپړ ډول یو نوی او مجهز ښار شي.
د ښار وسط او د نوي پلانونه په امتداد کارونه شروع کېدو او پکتیکا به انشاءالله یو ښه ښاري بڼه ونیسي.
بلخوا د پکتیکا د مدني ټولنو غړي هم د شرنې د ښار د پراختیا اړتیا یادوي او وایي چې په اوسني ښار کې د خلکو اړتیاوې او ضرورتونه نه پوره کېږي. مدني فعال محمد الله همتیار وایي که چیرې د شرنې ښار کې د متوازن انکشاف لپاره لارې خلاصې شي، نو بېلابېل کاروباریان به د خپلو صنفونو لپاره مارکیټونه، ودانۍ او سرایونه داسې نقشه کړي چې کاروبار به یې پکې تر پخوا ډېره پرمختیا وکړي. همتیار هم له سوداګرو او د دې ټولنې د نورو تاثیر لرونکو افرادو وغوښتل چې د ستونزو د جوړولو پر ځای د ښار د پرمختګ لپاره دې یو بل ته لاس ورکړي.
هر برخې هر مسلک لپاره باید ځانګړي ځایونه موجود وي، لکه باید ډاکټران ځانته وي، کسابان ځانته وي، نجاران ځانته وي، داسې ټول باید مشخص وي او وشي.
دا په داسې حال کې ده چې سکال د پکتیکا د ښاروالۍ لخوا د مرکز خرنی بازار په یو شمېر برخو کې تجارتي مارکیټونه خلکو ته ویشل شوي دي چې د کارونو په بشپړېدو او جوړېدو سره به د مرکز خرنی ښار نسبتا پراخ شي او یو شمېر نویو خلکو ته به هم پکې د کاروبار او تجارت زمینه برابره شي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ملګرو ملتو امنیت شورا په سوریه کې له کیمیاوي وسلو د استفادې په خاطر د څېړنو لپاره د یو میکانیزم پر جوړولو موافقه وکړه. امنیت شورا په دې پریکړه لیکي چې پرون تصویب شو په سوریه کې د څېړنو لپاره د یو کاري پلاوی د رامنځته کېدو غوښتنه کړې. په دې اړه نور جزئیات د فرشتې جلال زی په راپور کې.
د ملګرو ملتو د امنیت شورا پرون په یوه غږ په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استفادې په اړه د څېړنو لپاره پریکړه لیک تصویب کړ. د پریکړه لیک پر طرحه پرون د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو جان کیری او سرګی لاوروف موافقه وکړه. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي سمنتا پاور وویل
Today's resolution has been adopted with the council's unanimous support.
نننی پریکړلیک د شورا د ټولو غړو په ملاتړ تصویب شوې ده. دا پریکړلیک خو ټولو خلکو ته چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو په حملو کې لاس لري څرګند پیغام دی. دا پریکړلیک هدف د هغو ډلو معلومول او محاکمه کول دي چې په سوریه کې پر خلکو د کیمیاوي وسلو حمله کړې دي. په پریکړلیک کې غوښتنه شوې چې د ملګرو ملتونو د سازمان یو پلاوی ته باید په سوریه کې د کیمیاوي ګاز د حملو په اړه د څېړنې دنده وسپارل شي. غربی دولتونه د سوریه د ولسمشر بشار الاسد پر رژیم تور لګوي چې زهرجن کلورین غازای د حملو لپاره کار اخیستی دی. خود سوریه رژیم دا تور ردوي. په ملګرو ملتو کې د روسیې سفیر ویتالی چورکین د دې پریکړلیک ستاینه وکړه او پرون یې وویل
Эффективная реализация решений Совета Безопасности, его резолюции 2118.
По мусор довол да мулгурум латуну да прекри амаликавол. یعنی د دې سازمان 218 پریکړه لیک چې د امریکا او روسیې په ملاتړ تصویب شوی په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د زیرمو پر لمنځه تللو تاکید کوي. د دې شورا یوازینی بریالی کار دی. دا تاییدوي چې په ډېره حساسه موضوع د اغېزمنو همکاریو امکانات موجود دي. د سوریې په پلازمېنه دمشق کې په 2014 میلادي کال کې د کیمیاوي وسلو په حمله کې ګڼ شمېر ملکي کسان ووژل شول چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دې هیواد د کیمیاوي وسلو د زیرمو د له منځه وړلو پریکړه ته ارکړه. خو تر دې وروسته هم په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د یو شمېر حملو خبرونه خپاره شول. د کیمیاوي وسلو د استفادې د مخنیوي سازمان دا صلاحیت لري چې د دغسې وسلو د مخنیوي لپاره په سوریه کې څېړنیز ماموریت وکړي، خو دا سازمان او ملګري ملتونه صلاحیت نه لري چې د دې حملو مسؤل لوری څرګند کړي. د ملګرو ملتو د امنیت شورا پرونی پریکړه لیک د دې سازمان له عمومي منشي غواړي چې د کیمیاوي وسلو د مخنیوي له سازمان سره په ګډه د داسې حملو د عاملینو د موندلو لپاره یو میکانیزم جوړ کړي.
وړاندې روغتیا تر ژوند شتمنی پروګرام لرو. په دې پروګرام کې متخصص ډاکټر د ماشومانو د شیدو پر اهمیت شخیدلی دی، خو اوس به د آذربایجاني خبریالې خبره راواخلو. آذربایجاني خبریال خدیجه اسماعیلوه پرون په باکو کې محکمې ته حاضره شوه. پر دې د مالی نه ورکولو، غلا او له قدرته د ناوړه استفادې تور لګېدلی. خدا وایي چې د آذربایجان چارواکي غواړي په دې ډول د اداري فساد په اړه د دې د راپورونو غچ ترې واخلي. د خدیجې د کورنۍ غړیو، خبریالانو، د بشري حقونو یو شمېر مدافعانو او یو شمېر ډیپلوماتانو چې غوښتلې د محاکمې بهیر وڅاري د ورتګ اجازه نه ده ورکړل شوې. فرشته جلالزی راپور لري.
خدیجه اسماعیلوه چې په آذربایجان کې پر خپلو تحقیقاتي رپورټونو ډېره پیژندل سوې خبریاله ده، اته میاشتې مخکې ونیول سوه. دې له آذربایجانه د آزادې اروپا آزادي راډیو لپاره هم رپورټونه جوړول. د بشري حقونو څارونکو ډلو او غربي دولتونو د آذربایجان پر حکومت غږ کړی چې خدیجه تر مجرم پیژندل کېدو مخکې له توقیفه خوشي کړي او وایي چې د آذربایجان ولسمشر الهام الیف غواړي چې په دې ډول د مخالفینو غږ غلی کړي. آذربایجانی خبریال اواز زینلی وایي چې د خدیجې د کورنۍ غړو، ملګرو او همکارانو ته اجازه نه ده ورکړل سوې چې د محاکمې ځای ته ورننوځي. دا د شرم وړ خبره ده. ماته معلومه ده چې د محکمې په خونه کې حتی 80 نفر ځایېږي. کله چې د چارواکو په ګټه وي حتی اضافي چوکۍ پکې ځایېږي. په دې خونه کې چې د لږ تر لږه 80 تنو ځای سته، یوازې 15 تنه د حضور اجازه لري. هیڅ خبریال د خدیجې خپلوان یا ملګری او همکاران نه دي ورغلي. دا څرنګه محاکمه ده؟ رپورټونه وایي چې د محاکمې په جریان کې پرون یوازې د محکمې کارکونکي، قاضي او د یو شمېر بهرنیو هیوادونو استازي حاضر وو. د افغان نړیوال سازمان خدیجه اسماعیلوه د خپل فکر په خاطر زندانی بللی او د خبریالانو د ملاتړ نړیوال کمیټې ویلي چې خدیجه اسماعیلوه د خپل ژورنالیستیکي کارونو په خاطر په نقشه سوې ده. اسماعیلوه د می په میاشت کې د مطبوعاتو د ازادۍ لپاره د امریکا له پین مرکز څخه معتبره جایزه واخیسته. د دې مدافع وکیل فارد نظام علي پرون وویل چې خدیجه اسماعیلوه د قاضي په وړاندې د ځان پر بیګناهۍ ټینګار وکړ او وی ویل چې پر دې لګیدلې تورونه حقیقت نه لري. خدیجه اسماعیلوه 9 کلنه ده او د آذربایجان د ولسمشر په شخصي او کاري کړیو کې د اداري فساد په اړه څېړنیز رپورټونه جوړول. دا تیر کال په ډسمبر کې په دې تور ونیول سو چې خپل یو همکار یې ځان وژلو ته هڅولی دی، خو وروسته بیا د مالیه نه ورکولو او له خپل صلاحیته د ناوړه کار اخیستلو تورونه ورباندې ولګول سول.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، به برنامه صحت این هفته خوش آمدید. من فرشتان دام میزبان شما هستم. در این برنامه روی مسائل تغذیه با شیر مادر صحبت میکنیم. شیر مادر یکی از بهترین مواد غذایی برای تغذیه کودکان شیرخوار میباشه. باید بدانیم که کودکی که با شیر مادر تغذیه میشه در سن بالاتر دارای ضریب هوشی بالاتر نسبت به کودکان همسن سال خود است. بله دوستای عزیز، در برنامه دکتر صاحب همایون لودین سرپرست دیپارتمنت تغذیه وزارت صحت عامه با ما هستند تا به سوالات شما پاسخ بگویند. دکتر صاحب به برنامه خوش آمدین. ابتدا در مورد فواید تغذیه با شیر مادر صحبت کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. زهم پخپل لوبت خپل گران او خوگو اوریدونکو ته او د ازادۍ رادیو قدرمنو کارکونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. خوشاله یم چې د ازادۍ رادیو ته ډیره مهم موضوع چې د مور په شودو د ماشومان تغذیه کول پلان کړی دی او خپل ګرانو هیوادوالو ته د دې په اړه معلومات ورکړي. حقیقت دا دی چې د مور په شودو تغذیه دا یو الهي تحفه ده او د ماشومانو لپاره د ژوند تر ټولو مهمه او اساسی برخه جوړی. لکه څنګه چې موږ تاسو د ژوند هر برخه تاتاب لرو، ماشومتوب هم د ژوند یو اساس او تهداب دی. په ځانګړي ډول د ژوند زر لومړی ورځی چې هغه نه همیشتي د ماشومانو هغه مرحله ده چې ماشوم د مور په ګیره کې په د حمل په جریان کې وي او بیا باقی دوه کاله د ماشوم هغه مرحله ده چې د مور په شودو د ماشوم تغذیه کیږي. دا ټول چې راجمه شي دینه زر ورځې جوړیږي. زر ورځې د ژوند اساسي او طبیعي مرحله ده. نو په دې خاطر باندې د شودو په برخه کې دا یو کامل خوړی دی. یعنی په دې معنی کچیر ته موږ یو چاته توصیه کوو چې تاسو کامل خوړه وخورئ، نو هغه مجبور دی چې د پروتین لپاره غوښه او یا لوبیا وخوري، د کاربوهایدریت یا د انرژي لپاره وریجی او یا ډوډۍ او کچالو وخوري، همدارنګه د شحمیاتو لپاره غوړ استعمال کی او د مختلفو ویټامینونو لپاره لکه گازرې د ویټامین ای لپاره استعمال کی یا پالک. اما د مور په شودو کې دا ټول شته، نو ځکه دې ته موږ کامل خوړو یو. همدارنګه په ژوند کې بلخصه هغه چاپیریال کې چې موږ خوس واقعیو، د مختلفو انتاناتو او د میکروبونو سره مخ کیږو. په ځانګړي ډول هغه ماشوم چې تازه د نړۍ ته راغلی دی، نوې د لومړیو څو ساعتونو یا د څو ورځو دی او د چاپیریال سره بلد نه دی، د مختلفو انتاناتو او میکروبونو سره مخ کیږي. نو همدا د مور شیدې دي چې د مور لخوا نه چې کومه انتی باډي یا معافیت یا د میکروب ضد مواد جوړ شوي دي، د شودو د لارې نه ماشوم ته ځي او کله چې ماشوم پیدا شي میکروب په ماشوم حمله وکړي، دا د مور شیدې د میکروب نه ماشوم ساتي، وقایه میشه. یعنی د این حالت طفل مریض نمیشه. اما اگر طفل با شیر مادر تغذیه نشه، بلخواسته د ساعت اول در روز اول و تا شش ماه، این طفل معمولا به امراض مختلف بلخواسته به امراض تنفسی و امراض هضمی که اسهالات بی حد زیاد هستند و ما میبینیم که مرگ و میر اطفال ما اکثرا از اسهالات میباشند. نو این طفل با زیاد مریض هم میشن. ضمنا ما میبینیم موضوع دیگیش سوی تغذیه است. ما وقتی که ما وارد سوی تغذیه را ببینیم، اکثریت طفلایی که در وارد سوی تغذیه بیستر هستند، اونا یا شیری پودری خوردن یا سیری لاک، یعنی از تحفی خداوندی یا از شیر مادر محروم هستند. نو همی علت هستند که تغذیه با شیر مادر یا شیر مادر یکی کاملا غذا میتن، طفل سوی تغذیه و از امراض هم وقایه میکنن،
وقایه میشه از بسیاری امراض.
بله، طفل زودتر با سوی تغذیه مبتلا نمیشن.
نقطه بسیار جالبی که ما زیاد رو به رو میشیم بلخص دخترها دپنتون درس میتم که دخترها از ما سوال میکنن، بچا پر سوال میکنن، جوانا سوال میکنن که ما قد کوتاه هستیم کدام دو عمره،
یعنی به قدم رول داره.
بله بله بله، نی بسیار مهم هستن که اگر طفل در دو سال اول خوب تغذیه شد قدش بلند میشه.
بله. سلامت باشین دکتر صاحب. دوست ما به اسم قاری صاحب پشتون، یعنی البته شنوندگی همیشه ما روی خط هست. سلام علیکم.
سلام علیکم د ازادی رادیو ټول کارکونکو او ریدونکو ته، او تاسو درنه مېلمه لوجن سره سلامونه وړاندې کوم. کاري صاحب پښتون یم. زما ډاکټر صاحب ته درې پوښتنې دي، چې موږ یو بې سواده ملت یو، تر اوسه هم په بې سوادۍ نو غواړو د ډاکټر صاحب ته درې پوښتنې لرو. خدای دې وکړي چې ځواب یې راکړي. اوله پوښتنه خو مې دا ده، په سابقه وختونو کې ډاکټر صاحب چې دغه یو مور به ماشوم وزېږوئ، نو دا د ګلوکوز پیشکاری دی ورکولې، دغه څومره مفید دي او څومره مضر دي؟ اوس خو انشاءالله تعالی دا خبرې نشته. او دومه پوښتنه مې دا ده چې دغه ماشوم چې د څو میاشتو سو د څو میاشتو سي په مقابل کې د دې چې د مور شیدې ورکول کېږي، بیا دې ماشوم ته خوراک ورکول شي، او د دې ماشوم مور چې ماشوم ته شیدې ورکوي باید کومې کومې غذاوې وخوري او د کومو کومو غذاوو څخه پرهیز وکړي؟
زنده باشین قاری صاحب. از طریق تلفن بشنوین ډاکټر صاحب به شما صحبتای دارن. بفرمایید ډاکټر صاحب.
قاری صاحب پښتون، الله دې جنت په نصیب کړه، دومره ښکلې پوښتنه دې وکړي چې ما په دې برنامه کې دې پوښتنې ته ځای پیدا کول. خو تا ول نه پوښتنه وکړي، ډیره پوښتنه دې لومړی وکړه. گلوکوز، ویتامین سی او زنی نور مواد پخار واجو وس هم زنی دکتران یا زنی پنامه چې نوم ورته د دکتر یا صحی کارمن ورکړ شوی، هغه کله نه کله دغه صحوه کوي چې ماشوم ته یا گلوکوز ورکی یا ویتامین سی ورکی. زبا په خلاصه ډول ویا ما چې منګه زنی ماشومان په لومړی یا دویم یا دریم ورځ باندې لږ زیړواله پیدا کیږي، یا په پنځم یا شپږم یا اووم ورځ یا دغه نه ورسته، نو موږ دوه قسمه زیاره لرو. یو تا نار فیزیولوژی کوی بل تا مرضی وی. کچی تا یو ماشوم پا لمره و دری و رازو کی یاد لسمی نوروز تا پزیری اختا شده، یو پاتولوژیک حالت یو مرضی حالت ده، بر داخلی دکتران و تا مختلف مواد ورکی ترسو داغی دا زیری مخنیوی میسی. اما کچی تا یو ماشوم که زیاره یا دا چینو گلوکوز، ویتامین سی، حتی یو ساس که او به هم ماشوم په اسانۍ نشي هضمولی. الله جل شانه د ماشوم معده فقط د مور شیدو لپاره داسې عیاره کړې ده، او الله جل شانه د مور په شیدو کې هغه مواد چې ماشوم یې هضمولی شي نور مواد نشي هضمولی، نو هیڅ شی ماشوم ته ګټه نه کوي. ټول هغه مواد چې د مور د شیدو څخه زیات پرته نور مواد دي، هغه ټول ماشوم ته خطر رسوي. ماشوم په حالاتو اخته کوي، ماشوم په توخی او مختلف نور او اساسیتونو اخته کوي، نو نه ګلوکوز نه ویتامین سی بلکې چای او به هیڅ شی ماشوم ته ګټه نه رسوي بلکې ضرر رسوي. یواز یو یواز د مور شیدې دي چې هر ساعت وروسته هر دو ساعت وروسته چې کله ماشوم غواړي باید ته مور ته شیدې ورکړي شي. د دې په اړه باندې سګنې پیغام هم امدا ده، د من هر کال د مور په شیدو تغذیه نړیواله او نیل منځو چې امداغه ونی فعلا چې موږ پکې اول نتر وم د اگست پورې لسم نتر شپارسم د اسد پورې موږ هر کال منځو سکل هم منځو، چې د دې کال شعار هم داده چې میندو ته باید فرصت ورکړی شي، کاری میندو ته واغ خو چې مختلفو کارونو مصروف دي تر څو ماشوم لپاره کافي وخت ولري او هغه ماشوم ته صد صد شودي ورکي. دا مهمه نه ده چې یو ماشوم ته فقط په ورځ کې دوه وخت یا درې وخته شودي ورکي، هغه ګټه کافي نه لري، بلکې هر کله چې ماشوم څنګه وږی شي مور ته شیدې ورکړي. همدا علت دی چې موږ د هر دفتر نه غوښتنه دا کو چې کودکستان ولري. امید ده چې ازادۍ رادیو هم خپلو ښځینه کارکوونکو ته یو کودکستان یا شیرخوارګه ولري، او دغه به انشاءالله زموږ یو ښه مثال نورو خلکو ته. دویمې پوښتنې ته راځم. کله چې ماشوم پیدا شي په لومړي ساعت کې د ولادت نه وروسته، یعنی فورا په لومړي یو دقه پنځو دقو یا لس دقو کې باید د مور شیدې ورته شروع شي، چې ورګو ته موږ وایو. مورګه ډېر قوي دي، د میکروب مقابل کې قوي دي، همدارنګه غذا کاملا لږ لږ دي، زیړ رنګ لري، ټینګ دي. په ځانګړي ډول لومړی ځل چې یو مور ولادت
کوي نو هغه وخت کې لومړی ولادتي لومړی ځل مور کیږي نو هغه دا ورګ ډیر ټینګ په سختۍ راوځي نو اکثره میندې بشودي وي زه نه لرم او زر پوجي شودي وي متاسفانه لږ زحمت غواړي چې یو ځل د مور شیدي شروع شي بیا ادامه پیدا کوي تر شپږ میاشتو پورې یوازې یواز د مور شیدي
شپږ میاشتو
وروسته بیا کورني خواړه لکه کچالو وریجې غوښه سره یو ځای کې د فرني په شکل نرمې ماشوم ته ورکې تر دوه کلنۍ پورې نو دا بهترین خواړه دي اما د شودو تر څنګه
دوست ماست به اسم عبدالحی هم نوا بله سلام علیکم برادر بله مشنویم سلام علیکم روزتان بخیر
سلام به شما و مهمان برنامه شما عبدالحی هم نوا هستم از پرتمان پرا و شما به شما سلام مشنویم
بله مشنویم خوش آمدین به برنامه بفرماین سوالتان رو مطرح کنین
سوال ما از دفتر سوالی بود که اگر یک طفل بعد از ولادت که طفل به دنیا میاد مادرش فوت میکنه آیا اگر اقاربش زنهای اقاربش شده باشد ما شیر زنهای غیر مادر بهتر است یا شیر پدر استفاده شده با اون طفل
سلامت باشین برادر از طریق رادیو گوش کنین دکتر صاحب با شما صحبت میکنن
برادر بسیار عزیز ما عبدالحی ما همیش در درسای خود وقتی که درس میتیم درباره تغذیه با شیر مادر در مثال رو میره نمیگیم که مادر کسی فوت کنه خدا هیچ کس بی مادر نکنه اما امکان دارن که مادر خارج برن و از طفل دور شون یا هر چی شما گفتین اگر طفل مادر نداشت بهترین را امورهای هستن که رضاعت است یک مادر دیگه که خیشایش باشن، همسایش باشن، دوستاش باشن، شیر خود به می طفل بتن چون هر مادر توانی دارن که به تو طفل کاملا شیر بتن هیچ کمبود در شیر نمی آین بلکه هر قدر که شیر زیاد مکیده میشن اما قدر زیاد تولید میشن اما شیرهای پودری نه تنهایی که طفل به زردی مبتلا می کنن نه تنهایی که طفل قد کوتا می بیارن نه تنهایی که به کشور یک شخص جنگجو یک شخص پرمشکل تولید میکنن بلکه این طفل در زندگی خود در آینده بی‌حد مشکلات و امراض امرای خود میداشته باشند خدا کنه که ما شما هم اطفال شیر مادر چی از خودش باشند چی از همسایه باشند همه شیر مادر بگیرن نه شیرای پودری که طفلای ما را از لذت خداوندی محروم نکنه
سلامت باشین دکتر صاحب یک سوال برادر ما یک جزش مانده بود
بله ما موجه می وقت میایم زبی از اون قریش پشتون دریم پختنه تا اغه هم در طول و نگتوار پختنه وکل چه شیدی ورکه اون که میندو تا باید سوار کرده شی لمره خوز دوائی ما چه طولی هاگه میندی چه دنیا تا ماشومان روڑی یا مور دا هاگه دا نرمل میندو سخا 1500 یا دا دی سخا زیاد کیلو کالوری انرژی تا ضرورت لری یعنی پا کم مثال یعنی پا دی مانا که چی تا یا نرمال انسان دری وقت خوره خوری او درې وخت خواړه رنگارنګ خوري دا مور باید حد اوسط سلور یا 15 وخت وخوري یعنی دوه وخت اضافي خواړه دي تور کړی شي او دا خواړه باید عمده مواد ډیر ولري چې هغه عمده مواد نشي هدف پروتین کاربوهایدریت او ویټامینونه دي یعنی په دې معنی چې هر ورځ باید غوښه وي که غوښه نه وي لوبیا وي لوبیا نه وي نخود وي خوړو کې هر ورځ باید وي دا نه په کار په هفته کې یو ورځ وته ورکړي نه هر ورځ همدارنګه باید په دې کې کاربوهایدریت لکه وریجی کچالو یا ډوډۍ موجود وي حتمی نه ده چې الوګان او ډوډۍ وي او درېم دا ویټامینونه باید پکې موجود وي لکه میوجاتو خوري تر څو اوسپنې پوره شي کلسیم پوره شي کیله مالټه کینو دا شي نه خوري نو دا د مور لپاره ډېر ګټور دي استراحت او روحي ارامتیا ډېره مهمه ده
تشکر برادر ما عبدالستار اخونزاده روی خط هستن بله سلام علیکم اخونزاده صاحب
سلام همشیرا خوب هستین جان شما جور خوب هستین
سلامت باشین شما خوب هستین روزتان بخیر بفرمایید
عبدالستار اخونزاده هستم از ولسوالی بالامرغا سلامای خود به شما به مهمان برنامه شما تقدیم میدم
سلام خدمت شما هم اخونزاده صاحب بفرمایید سوالتان رو مطرح کنین
از من سوال من دکتر صاحب نمی میگم و اول بعض ما کمی خورترک به دنیا می بزود تا دور و سیر روغن زرد میته همین مادر شیر خودم شیر اول به دو سی روز میدوشه چپه میکنه مگی به کودک تاوان میکنه یک سوالی می بود دکتر سرگیو بود یک سوال دیگه می بود که همی اولاد شیر به شیر ای خود دو سال شیر مادر استفاده کده نمیتونه اینا چی رقم باینده میگه با او شو فکر یک انسان که شیر خود تاثیر داره همی کودک های شیر به شیر دیگه به زنان تاثیر داره یا خیر
تشکر اخونزاده سپ هر دو سوالت بسیار بجا کردین اول خو ما ایره میگم که اگر ما شما تادابی یک قلای خود از بین بباریم، چی فکر میکنین که سر دیواری که هر قدر زینت جور کنیم هیچ جای نمیگیرن بلکه میفته؟ فله یا همون شیری که در سه روز اول میباشن زرد رنگ غلیظ و قطره قطره بسیار کم میاین، او مثل تاداب برای شیر است. اگر امو را به طفل دادین به ایمانه که طفل بسیار سالم پیش رفت دادین، اگر اموش فله یا شیر اولی غلیظه زرد رنگ به طفل دادین شیر مادر زیاد میشن، اگر ندانین شیر ناکافی میباشن. همچنان فله مواد دارن که او ما برشان ایمونوگلوبولین میگیم، اونا انتیبادی جور میکنن در مقابل انتانات مقابله و جنگ میکنن. همچنان امی خود فله است که برای نشو نموی طفل بلخواست پخته شدنی مواد داخلی بدن زیاد کم بلخواست روده و دیگه این مواد داخلا پخته میشن و میتونه باسانی مواد هضم جذب کنن. نو به حد مهم است این باید اوسو انداختن نشه و این باید کوشش شود که باید به طفل داده شود.
سوال دیگه شه بعدا شما جا پاسخ بگوین. سعید چه هست ولایت هلمند روی خط هستن مشنه می برادر ما چی میگه؟ باز
سلام علیکو در دکتر ساعتم سلامونه و نیکی اورانی کو.
وعلیکم السلام.
وعلیکم السلام بفرمایید. بله
پشتن میداده در دکتر ساسخه از ما بچان چیده چی دیر کمزوری خواه رو شروع که مبارکی که مشوره را که
گران ورورا اول خودا مخ که پختنی تبریشم برادر ما آخونزاده گفتن شیر بشیر. نو موضوع شیر بشیر خو خداوند جل شأنه در قرآن عظیم شان میفرماید که وال والدات یرضعن اولادهن حولین کاملین. پدر و مادر هر دوی شی امر شدن، هر دوی شی وظیفه داده شدن که طفل باید تا دو سالگی کاملا شیر بدهند. یعنی به این معنی که اگر مادر شیر میدن پدر کمک میکنن و یا در امورات دیگه به مادر غذا میارن، مادر کوشش میکنه استراحت بدن و همچنان زمینه را برش مساعد میکنه که قار نشن و روح هر مادر آرام باشن، چون شیر یک پروسه است که از طرف اعصاب تا کنترل میشن. اگر اعصاب نارام باشن شیر کم تولید میشن. نو میلت هستن که پدر و مادر ذمه‌وار هستن که به طفل خود شیر بدن. نو به این خاطر دو سال که شیر میدین وقتی که یک طفل دیگه در بطن مادر باشن ار سی طرف مادر ضربه میبینند. یک مادر ضرورت دارن که غذای اضافی به خاطر همون طفلی که در بطن مادر است اضافی غذا بگیرن. دوم وقتی که مادر حمل میگیرن او از سیستمی روح نارام میباشن، استراحت زیاد ضرورت دارن، مادر نارام میباشن و نمیتونن که طفل فعلی که شیر میدهن او را صحیح کنترل کنن. و موضوع سومی هستن که وقتی که یک مادر به طفل خود تا دو سال شیر نداد، هم طفلی که فعلا شیر میده او هم ضعیف میان و مو طفلی که در بطن مادر است او هم ضعیف رشد میکنن و وقتی که تولد میشن او را او طفل کم وزن ولادی معمولا تولد میشن. نو بهترین راه ایستن که تا دو سال تنها به طفل اولی شیر داده شون و بعد از دو سال اگر پدر و مادر پلان دارن شیر طفل بعدی داشته باشن، بعد از او تصمیم بگیرن که ما طفل ضرورت داریم یعنی یا یکی دیگه موقفه داشته باشیم. اگر تصمیم دارن که بعد از دو سال دیگه طفل داشته باشن، بعد از سال تصمیم بگیرن، نمیشه که در بین هر دو طفل 30 سال وقفه شون، چون دو سال شیر دادن و یک سال دیگه به طفل بعدی فرصت میدن. نو این بهترین فرصت است و اگر کسی معلومات میخواین میشه که در نزدیکترین مراکز هی برن و از دکتر سیما و قابل سیما معلومات بگیرن که چطور اونا کنترل کنن، به خاطر که این حق طفل است. وقتی کسی حق طفل نمیتن شما خودتون قضاوت کنین دیگه. سوال بعدی زمون رو در پختنه وکړه چې زما بچیان اکثرا زیر ضعیفه وی خاور خوری. زه دو موضوعګان دې په اړه مې یو خدای چې ماشومان معمولا کم خونی سره وي، کچې ته یو مور د حمل په جریان کې د وسپنې ګولې ونه خوري نو ماشوم هم کم خونی راځي او ماشوم هم کم خونی وي. زه که مور دومره خواړه نه خوري چې دغه وسپنې په پوره شي، زه که 8 میلی ګرام وسپنه مونږ وته توصیه کوم چې د حمل په جریان او امیندواري په جریان کې والی ټول کلینیکونه ته مونږ په میلیونونه ګولې مفت ورکو تر څو زمونږ دی خوګو میندو ته دغه ګولې ورسیږي. واغی ماشومان نازنین ماشومان دنیا ته چې راوړي کم خونه نه وسیږي. خو متاسفانه چې اوس هم ځنی میندې او یا پلرونه میندو ته د فرصت نه ورکوي چې هغه کلینیک تلار شي او دغه د اوسپنې د تقوی ګولۍ واخلي. نو لومړی خو دا دی چې ماشوم چې کله کم خونی هغه کوشش کوي چې یا شمه خوري یا د دیوال نه ګچ کې یا نور شي نه خوري یا کاڼي یا خاوره خوري. نو دغه په حالت کې کوشش باید دوی وشي که چېرته ماشوم د شپږ میاشتې نه پورته وي نو دغه ماشوم ته باید کوشش وکړي چې غوښه کوفتې په شکل ماشین نه ویستلی شي په لوګانو یا په وریجو کې یا په نورو خوړو کې ورته ګډه وډه ورکړي او لږ لږ فرني په شکل نرمه وي تر څو دا غوښه ډېر اوسپنه لري نو په دې وسیله باندې د ماشوم اوسپنه چې کله پوره شي کم خونې نه وقایه شو نو بیا ډېر خاوره تیږه او یا نور شي نه په خوله کې ډېر نه اچوي
ساخ نندے پپیا لگے جوہر ساخ نندے پپیا لگے جوہر پتر ہو بو کے بوئی دا کا سر نشتا Mabata sa, mare mare sa, ne ne da da ne.